افغانستان کې د شپې 9 بجې شویرې ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د دې سطح خبرونو سره ام پیلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وای ان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس باندې په ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیز خبرې وشوه. دغه خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست لمخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخېدو سره لیوالتیا ښودلی او ویلي چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند لیکلی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټونه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، نن پنځشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یو اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځ حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو ویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه یې کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي، خو دوی دا نه ده رد کړي چې له روژې مخکې د چې ټاکل شوې راتلونکې یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی ده. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي، سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 85، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. آیرلند ته کین لاسي ورو توپ اچوونکی وان وکم 3 لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړي ځل لوبیږي. اوس د آیرلند لوبغاړي توپ وهنه کوي او په یولسو اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو یې 15 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم 2 پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کېږي.
باسواده مور ته، باسواده میرمنې ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته د ښوونځي پرانیستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستوی ورختونه د وچکالی د لمنځولو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي.
سږنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډېره مثبت اغیزه ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او آیرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو. په نړیوال موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ رک نه لګېږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالۍ په اړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ وو، نو سږنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به انشاءالله ډېره مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واورې وسي. د موږ له اوبو له کموالي سره لاس ګرېوانو، نو انشاءالله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او دغو ورښتونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند دي چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ څرک نه تر سترګو کېږي چې طالبان دې نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن ښوونیز کال کلیزه پر رسیدو ده او دا مو واضح کړی چې نجونې هیڅکله باید ښوونځیو ته له تګه منع نه شي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي بیرته واخلي.
Decrees on women and girls. خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي حسینه وایي
باسواده مور ته باسواده میرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو دا چې ان شاء الله نوی کال ته دا ښوونځی پرانستل شي، ځکه دا بغیر له نجونو بغیر له نیمه نړۍ په میرمنو ولاړه ده، بغیر له دې نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه او ویل که طالبانو له زده کړو نه وای راګرځولی اوس به له 12 ټولګي فارغه وای.
از حکومت خوانه دی استیم که
له حکومت غواړو چې د جنو په وړاندې د ذکرو دروازې پرانیزي او د هلکانو په چیر خپل ذکرې بشپړې کړي. موږ هم هیله لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او ذکرې زموږ حق دی.
حق مسلمان شون است که درس بخونن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به ان جنو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې، خو د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کېږو. ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په نوي راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوي چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیزو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړی دی. ښاغلی ګوتریش په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړې چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د دغه راپور له مخې له دې جملې څخه 6,386 مدرسې د هلکانو او 380 مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې 9 مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغو مدرسو څخه نږدې 2,440 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 128 یې ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په 2 اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور له مخې په دغو بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دیني علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجنونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
مدر کلارې تدریس قرآن کریم بخش سیر
موږ د قرآن کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت، احادیث شریف او همدارنګ د لمانځه مسایل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قرآن کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظره قرآن نو می بښته بشه.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یو جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو، وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څانګو ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپلې دې تګلارې له سره غور وکړي،
پالیسي شان تجدید نظر وکړي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو ته رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیچ منطق نداره در افغانستان که
هیچ داس منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي دلته خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمرکتون کو چې مخکې لدی په دې اړه آزادی رادیو سره خبرې کړې په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطی نظریات او تاوه ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون غنی جهادي ډلې د ډیورن کرخه پوګدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکارۍ ول سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زده کړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې د سازمان نه کړی ده د غلیک لښ په ګمټول ګویا پورته د جنو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د نه سوه ورځو د پوره کېدو په پار د اسلامي همکارۍ ول سازمان ته لیږل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو نه سوه ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغانو نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وښيي چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغانو نجونو پر ښوونځیو د نه سبب ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یوه پرانیستي لیک کې چې یوه کاپي یې آزادي راډیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغانو نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینې اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغانو نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود و طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سوه ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي توانېدلي چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زرکې مالیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث پرې باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې دا د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې که چېرته دا غیر شرعي او غیر اسلامي نصاب و نو ولې بیا هلکانو ته تدریس کېږي نو دلته یعنی داسې کوم خاص دلیل وجود نه لري او د ملت سره دلیل شریک کړی شوی دی نو د دې د پاره موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي اما دا امر ثانی څه وخت راځي درې کاله تیر شو نه سوه ورځې تیر شولې نه سوه ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سوه ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی ښوونځي ښوونکي هاجره هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هاسي اګزان
لپاره مرغه چې د ښوونځیو له تړل کېدو نه سوه ورځې تیرې شوې خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د ښوونکي خزي او یوې مور په توګه چې لورګانې یې له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکاریو له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې ښوونځیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهدی په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړی له دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړی و خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. نور تفصیل له صفیالله ستانکزی اورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومې میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی وو. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخې مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 30,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همداراز شاوخوا 70,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمېرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتوني ګوترش په حواله ویلي چې سرمنشي ګوترش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ ژوبلې په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 30,000 کسان وژل شوي او څه باندې 70,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانس سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ویلي بریتانیا پر رفح باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونه د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼ لرونکو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم ورستۍ وچکالیو دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالي تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندې خنو ورسته په افغانستان کې ورستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال سی وو، یعنی کمبود دی وبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به انشاءالله ډېر مثبت اغیز ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واورې وسي. د موږ له اوبو له کموالي سره لاس ګرېوانو، نو انشاءالله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به اوبه را پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو اورښتونو هیله هم لري.
پهلا نن سال خو وخت کښت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت کڅه هم فکر نه کوم چې اوبدې دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي موږ کولای شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونی عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود بسیار جات از ما
وچکالی چی راغلی و تر ډیره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. آن په یو شمیر شمالی ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له امله خپل څاروي په ارزانه بیې وپلورل. کومې شمیرې چې موږ ته رسېدلې دي په سلو کې اویا کروندګر او باغلرونکي وروستیو اورښتونو هیله من کړي دي. خو وروستي اورښتونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځه وړلو په برخه کې اغیز ولري؟ د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا اورښتونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو اورښتونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده، او بیا په دې درې کالونو څلور کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو لکه کې باران نه ونهشي ګرمي موسم کې زمونږ د انده فصلونو ته به هم نقصان ورسېږي.
د یادولو وړ ده چې وروستۍ اورښتونو کلی یوې خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړې، خو دغه اورښتونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره له تیرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې میاشتې په رارسېدو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی وایي یوه میاشت کېږي چې پاکستان ته هم د تګ لاره پرې بنده شوې. د غلام خان پر لاره دوی ته د ناروغانو د بېولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زموږ سدین خبره که د شمالي وزیرستان مهاجري چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي. چبدنه خلک په خمی کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسیدونکی نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلفینا دا هم غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي، ځکه چې میش په ډېر سوړه ځای کې پرته یو ورنده شوي دي. په خمه کې ژوند کې خامخا د میش سره خپله مرسته جاري دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یوه بله ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
میشته ده د لیارې انتظام ونیو شي، د ګلم خون خامخا دا ونیو شي، ځکه چې میشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری ده کولاو شي.
بل لوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هره ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی، یا غربزه ولسوالۍ ده، یا متون مرکز دی، یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چیرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومکې راونه شي، نو دا اداره به پښیمانه وي په دې باندې، ولې چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي. په خیمې کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي.
ومو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 45 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9 بجې انکیدونکي دي د برخه کې د ازادي او اوریدونکي پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان لپاره د هندي حکومت ځانګړي استاذ جی پی سنگ د کتنې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزې خبرې وشوې. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اور بند او د برمتو د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخدریز حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې دې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. ټاکل شوې راتلونکې یکشنبه روژه پیل شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش په سټاکهولم کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد به نن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند په وړاندې د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه او افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ اچونه کوي. تر اوسه په اتم اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 70 منډې کړې دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي. خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي. په هره میاشت کې کم از کم 40-30 لک ویزې کینسل کیږي. په هرې ویزې باندې 3000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې، د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان
ودیت مجبور شوی دی چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسی، نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوالو کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو، نو بیا یو یم موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسی محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوئ. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکاران او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی، د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ ږغ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 360 کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولی، نه موږ ته یو سړک جوړ کړی. د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه 15 پاو اوبه 200 متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ ږغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پېژدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سش کال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېرې هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغه هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې یوبنه مصرف کړي. داسې موږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه انداسي برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای سي موږ ته پراتلونکي یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای وبنه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځای او ډیر اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ تعلیم د هلمند ولایت څخه
د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه ښار څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان موږ ته چې کوم وخت مریض را پیښ سي موږ تر ولایته پورې نو سره سوالي چې جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د دغه بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزي چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیل ولسوالۍ را ورسېده. ګرمسیل ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلې خانشین دي دیشو د ګرمسیل دي دا د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي تر ولایته پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنجاح افغانم د هلمند ولایت نه. ازمر پسیم کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د شاول پسیم کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده. اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول پسیم کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کوم بلې مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نس کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو یا کشپا یو که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. الحمدلله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په هرچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسېږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس تنولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینا. اوس محل په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لکبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. لازمي پیغام تر نړیوال پورې ورسوي که دغه ولس پنجورور د نړیوال و تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې د پرو لګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وره وس تاریخ کچاک بری د کارخانه دی پودر دی معاملات د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خلاک غ اولاد له چلو کیر نو د دې داسې وکړه که پنجزونه جو دا غجم پرو لګی چې تاریخ خرچ پروشم بند کی ورور که خانه هم بده کی کچاک بری مرک او نو رام ول سره جو ورور مرست جو کی دا مرست جرا سره کی کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریان.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مرسی دا آزادی رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور دا پیغام کشیر کنه خو ډیر بشری لاری بندی دی ورور د اسلامي امارت د خاص اسمر غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در رسوي یو، ډېر خاک په سر رسوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. نو زموږ کتی دا تدبې خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هلی احترامات تاسو ته او د زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څه وایم. نو هله د چیز ما دا پیغام به تلور پور چارواک پر ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکری باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي. پر لیکي تذکره راجستر شي، لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه. هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته په ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اکسې تبدیل کړه، زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه، او که په دې ادارو کې دا اوس سره کم کار دی، زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه، دوه سوه چاپه کړه، او که دا وکړه سل رقمه مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښکه وسی شدی. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام نه تاسو ته ورکړل رسېږم په وخت په خیر الحمدلله. مننه لغمان څخه نو زه یو تر دې چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې کیږي نظر کې شوې ده چې په کلو وای څو کالې تر وکړم په تان دي پار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دی وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي، یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 1 2 1. او بل شمیره ده: 0 8 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 واویا 14 15 3، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9 0، یعنی 0 1 8 1 1 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتلک روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. هر چاته معلومات چې د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 1 7 8 6 5 5 4. بل شماره ایم ټی این دا 0 1 7 8 9 3 9 4. وسته روشن نمبر وایم 0 1 7 8 9 6 5 4 5. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درکه شوی دی. شماره رسته کې تکراروم 0 1 7 8 9 6 5 5 4. 0 1 7 8 9 3 9 4. 0 1 7 9 6 5 4 5. 0 1 7 افغان نمبر دی. 0 1 7 9 4 9 9 1. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې، له تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 1 7 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 7 2 1 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سس سره پر اړی کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپش کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري سپر وسو درې اته سو ته 200 بلش میرا وایم سپر وسو دوا شپر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ را خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دڅ بے وسا تدبیر چاري سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسل و مې بخا هارون ل درنا نندیا شیر تپنا را وړې هارون ل درنا نندیا شیر تپنا را وړې جړان دته